درنو اوریدونکو السلام علیکم، تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو اوري. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صاحب په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم. نړیوال بانک په افغانستان کې له اقتصادي بحران سره د مقابلې او د خلکو د اقتصادي ملاتړ لپاره افغانستان ته څلور اتیا میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. دغه بانک پرون سه شنبه وویل چې دا پیسې به د افغانستان د بیا رغونې د بسپنې صندوق او د نړیوال پراختیا ټولنې په وسیله ولګول شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک یوې چارواکې میلیندا ګوډ وویل دا مرستی به د افغانستان په شپږ ویشت ولایتونو کې پر شپږو برخو ولګول شي او له کبله به یې څه باندې اووه لکه شپږ اویا زره کورنیو ته د لنډمهاله کار زمینه برابره شي. وی زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه څلور اشاریه پنځه درجې و، نن ماسپښین درې بجې او درې دقیقې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر سیمو کې احساس شوه. د جرمنی د زلزله پیژندنې د ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د پروان ولایت د مرکز چاریکار د شمال په درې څلوېښت کیلومتره کې تر مځکې دوه سوه پنځوس کیلومتره لاندې و. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي افغانستان ته په یوه الوتکه کې دوه نوي تنه دارو درمل رسیدلی دي. د ادارې پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا درمل به د ماشومانو په ګډون څه باندې شپږ نیم لکه هغو افغانانو ته ورکړل شي چې په تداوي کیدونکو ناروغیو اخته دي. په خبر پاڼه کې راغلي په افغانستان کې نږدې څلور لکه ماشومان په تنفسي ناروغیو، سکاروي یا سینو بغل، اسهال او جلدي ناروغیو اخته دي. د ادارې ویلي د 2023 کال له پیله څه باندې زر افغان ماشومان چې له پنځو کلونو کم عمره وو د سکاروي له کبله مړه شوي دي. په پاکستان کې تیر اپریل میاشت یو سلو درې څلوېښت کسان د ورشتونو، توپانونو او تالندو له کبله مړه شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د ویندوی زهیر احمد بابر په حواله ویلي چې تیره میاشت پاکستان کې د ورشتونو کچه بې ساري او په میاشتني حساب څه باندې دوه چنده زیاته وه. پاکستان کې د ورشتونو له کبله تر ټولو زیاته مرشوبله له افغانستان سره پر پوله په خیبر پښتونخوا ایالت کې اوښتې ده. په دغه ایالت کې درې اتیا تنه مړه شوي دي. په افغانستان کې هم د حمل یا وري میاشتې له دوه ویشتمې د غوی میاشتې تر نهمې پورې د سختو بارانونو او سیلونو له کبله یو سلو درې تنه مړه شوي او شپېته نور ټپیان شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي یو څلوېښت تنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په تور نیولي دي. روټرز خبري اژانس د ترکیې د کورنیو چارو د وزیر علي پرلیکا یا په حواله نن چهارشنبه وویل دغه کسان په دولسو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. په خبر کې دا جزئیات نه دي ورکړل شوي چې نیول شوي کسان د ترکیې وګړي دي او که د نورو هیوادونو اتباع هم پکې شامل دي. اسلامي دولت ډله یا داعش چې په وروستیو کې په روسیا او افغانستان کې خونړي بریدونه وکړل سیمې ته یو ګواښ ګڼل کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې نن چهارشنبه اسرائیل ته تللی او د دغه هیواد مشرانو ته یې ویلي چې په غزه کې د اوربند وخت دی. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې بلینکن د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترهګره ډله بولي د داسې اوربند هڅه کوي چې له مخې یې جګړه آرامه او اسرائیلي یرغمل او فلسطیني زندانیان خوشي شي. بلینکن پرون ویلي اسرائیل پلان لري چې جګړه ځپلې غزې ته د بشري مرستو د لیږد لپاره یوه لویه لاره پرانیزي. دا ډله دا لکه چې په تیر اکتوبر میاشت کې د حماس او اسرائیل ترمن جګړه پیل شوې منځنی ختیځ ته د بلینکن ووم سفر دی. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې به ووري. د افغان جنو د زده کړو د ملي کمپاین غړي د افغانستان له سفر وروستوي طالب چارواکو هیلي ورکړي.
زموږ هیله دا ده چې هغه وادي چې دوی زموږ سره په دغه سفر کې کړي دي د هغو په تعقیب کې جدي ووسی.
د هلمند اوسیدونکو وایي د وروستیو ورشتونو له کبله د وچکالۍ له خطره ژغورل شوي.
فصل کې نوي فساد کومک د نورو ځکو ته د بارانو ورسوه.
په کندهار کې دوکانداران د مالیې له لوړوالي شکایت کوي.
لوحه می ځکه استکرله جه از در افغانی مالیه پر هغه د چکستی مالیه ده دا 15 متره و دی ویل پر متر شپږ زر افغانی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ نړیوال شلو وره جام ته خپل لوبډله اعلان کړه.
نوی ځوانان هم دغه لوبډله ته اضافه شوی. هغه ځوانان چې په کورنی کرکټ کې خزرې دلی وو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان اندیشته شولې چې ډیری افغان ماشومان د هغو ناروغۍ له امله مري چې تداوي کېدای شي. د ادارې ویلي د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له زرو زیات افغان ماشومان چې عمرونه له 15 کلونو کم و د سکاروي یا سینه بغل او هغو ناروغۍ له امله مړه شوي چې درملنه یې اسانه وه. سیف د چلډرن په یو راپور کې ویلي چې نږدې 4 لک ماشومان د مخنیوي ور ناروغي لا زیاتوالي ورسته بشري برستیا او درمل ترلاسه کړی دي. د بل خو د یو شمیر ماشومان او کورونې چیزینو خپل ماشومان روغتیاي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله له لاسه ورکړي او ځینې خپل اولادونو سره په روغتونونو کې بستر دی وي له سختو ستونزو سره مخامخ دي او د روغتیاي سکتور د پیاوړتیا غوښتنه کوي. په امریکا کې یو شمیر فعالانو په یو آنلاین کمپاین کې د افغان جنو لپاره د منځنیو ښوونځیو په هنتونونو د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د کمپاین ته د نړۍ له بیلابیلو برخو ګڼو کسانو لاسلیکونه ورکړي دي. له بلې خوا د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړیو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پای ته رسولی، خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم د لګولې محدودیت له کمولو سره لیوالتیا نه ده ښودلې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د خپلو لګول سویو محدودیتونو له لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښولې، خو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د دغو نجونو په ملاتړ هڅې روانې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوه ډله افغان او بهرنیو فعالانو په یوه آنلاین کمپاین کې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د هغوی د نړۍ یا دیر ورلد په نوم ویبپاڼه کې د نړۍ له بېلابېلو برخو ګڼو کسانو دغه آنلاین کمپاین ته لاسلیکونه ورکړي دي. د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو د هڅو په لړ کې د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د جرګګۍ 12 غړو چې دوی ښځې وي له بېلابېلو اروپایي هیوادونو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پرون پای ته ورساوه. خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګولي محدودیت له کمولو یا لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښولې. د دغه کمپاین جرګګۍ پرون په ویلامیه کې لیکلي د نجونو د ښوونځیو په اړه که څه هم موږ بریالي نسولو چې هیوادوالو ته په دې سفر کې د پرانیستو زیره راوړو، خو مشرانو کلکې ژمنې وکړې چې دغه ستونزې ته به په لنډ وخت کې د حل لاره پیدا کوي. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین ویان حکمت الله حکمت چې په دې سفر کې ملګری وو پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زموږ هیله دا ده چې هغه وعده چې دوی زموږ سره په دغه سفر کې کړې دي دا هغه په تعقیب کې جدي ووسی. د دې لپاره چې دا کار تداوم پیدا کړي د جرګې پریکړه دا ده چې په راتلونکي کې به اړیکې ساتي د نړیوالو سازمانونو سره، به هم دا موضوع شریکوي تر څو چې په ګډه باندې د دغې ستونزې د حل لپاره لارې وموندل شي.
نن 1500 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم مخه نیولې ده. طالبانو د 1400 لومړي لمریز کال په لندې قوس میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. له تعلیم او تحصیل به برخې پاتې سوي نجونې وایي چې هر ورځ په دې هیله دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پر مخ پرانیستل سي. د دولسم ټولګي یو زده کوونکی وایي:
دا چې اوس مې موږ مکتبونه نه تشور شایي، موږ دلته د هوم کوو، هاي درس وکړو، معلومات نشته، نو موږ خپل دولسم سم کې درسونه مونږ نه دي نور، یعنې موږ دا اېدې نه هیله لرو چې موږ خپل مکتبونه شروع کړي. موږ دا وختونه لرو چې سبا موږ پانتون ته ځو، که موږ دا درسونه صحیح ونه لرو نو موږ امکان نه لرو چې موږ هغه صحیح وایي درسونه، آی موږ نیمګړی پاتې کېږو.
که څه هم د طالبانو ویاندویانو په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د نجونو د زده کړو خلاف نه دي، خو طالبانو په خصوصي پوهنتونونو او نورو ښوونیزو بنسټونو کې هم د نجونو د ګډون مخه نیولې ده. طالبانو په خپله لومړۍ واکمنۍ کې هم د نجونو د هر ډول تعلیم مخه نیولې وه چې دې کار یې هغه وخت هم د نړیوالو عکس العملونو پارولي وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د افغانستان کرکټ بورډ د شل اوور نړیوال جام سیالیو لپاره چې په ویست انډیز او امریکا کې کیږي لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې 15 اصلي لوبغاړي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ مینوال د کرکټ د نړیوال شل اوور جام سیالیو لپاره د افغانستان اعلان شوې لوبډلې ته خوشبینه دي او د دوی د بریا هیله لري. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ د شلوري ز نړیوال جام سیالیو لپاره چې په جون میاشت کې په ویسنډیز او امریکا کې ترسره کیږي 13 ورځ 15 کسیز لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې د راشد خان په مشرۍ 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان سید نسیم صادق د شلوري ز نړیوالو سیالیو لپاره د نوې لوبغاړو د غوړه کولو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
ډېر متوازنه لوبډله اعلان شوې ده. نوې ځوانان هم د لوبډله ته اضافه شوې. هغه ځوانان چې په کورنۍ کرکټ کې خزرې دي غراس پر یورستیو کې زمنګا آیرلند سره سیریز والته چې تزری دلی وو هم فرصت ورکړل شوې ده ترسو په دغه نړیوال جام کې د افغانستان نمائندګي وکړي.
ښاغلی سادات هم د شانتیا تکړه چې پر یورستیو کې د آی پی ایل کورنیو شلوریزو او په سریلانکا کې د روانو سیالیو لپاره د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي د شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري. سکل بد نیو لوبغاړو کریم جنت، محمد اسحاق او نور احمد لکنوال ترڅنګ راشد خان، رحمان الله ګربوز، ابراهیم صدران، نجیب الله صدران، اسمت الله عمرزی، گلبدین نایب، محمد نبی، مجیب الرحمن، ننکیال خروټی، نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک په دې سیالیو کې د افغانستان استازولي کوي. د کرکټ یو شمیر پخوانی افغان لوبغاړي او مینوال وایي د دې لوبډلې د توازن جوړولو په صورت کې دوی کولای شي په نړیوالو سیالیو کې ښه وځلیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی حسی ګل عبد ازادي راډیو ته وویل
د لوبډلې یو ښه کامبینیشن جوړېدل شي د غولاونډرانو کې د څنګه چې لوبډلې کې شفاغی باندې د بیټنګ حساب شوی ده. نو کچرته د لوبډلې توازن جوړ شي نو دوی په نړیوال جام کې دلیدلی شي.
د کرکټ مینوال د کرکټ شلوریز جام سیالیو لپاره د افغانستان اعلان شوی لوبډلې ته خوشبینه دي او دوی د بریا هیله څرګندوي. د کابل ښار اوسیدونکی نومان شیرزاد ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ټیم چې په دې اخرو کې ډېر زیات په لوبو کې ځلیدلی دی او هیله ده چې همداسې شلوریز لوبو کې په نړیوال جام کې ډېر زیات وځلیږي. زه ډېر په صبرانه د لوبو ته په تمه یم.
خو د کرکټ لوبډلې یو شمېر نور مینوال بیا د دې لوبډلې په جوړښت نیوکه کوي. یو لوی څخه مسعود ازادي راډیو ته وویل
هغو لوبغاړو ته چې د نړۍ لویو هیوادونو سره د لوبې تجربه نه لري چانس ورکول خپل خطرونه لري، خو کرکټ بورډ دا خطر پر غاړه اخیستی دی. ښه ده چې ځوانو لوبغاړو ته هم په لوبو کې چانس ورکول شي.
د نړیوال جام شلوریزې سیالۍ د روان کال د جون میاشتې په دوهمه نیټه پیلېږي. افغان لوبډله د دې سیالیو په سی ګروپ کې له نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګاندا او پاپو نیوګینی سره لوبې کوي. افغانستان خپلې لومړۍ لوبه د جون په څلورمه له یوګاندا، دوهمه د جون په اتمه له نیوزیلند، دریمه لوبه د جون په څوارلسمه له پاپو نیوګینی او د ګروپ وروستۍ لوبه د جون په اتلسمه له ویسټ انډیز سره کوي. افغان لوبډله د دې سیالیو بل پړاو ته د لار موندنې لپاره باید درې لوبې وګټي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په هلمند کې ورستیو ورشتونو د یو شمیر کاروانګرو هلی راښوندې کړې دي. د هلمند ولایت یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکو چې وچکالی سخت ځپلی وو او ویره و چې د وچکالی له امله خپلې سیمې پرېږدي اوس هلمند دي. دغه ولایت په شمالي ولسوالیو کې ورستیو ورشتونو چک ډمونه له اوبو څخه ډک کړي چې بزګران زیات ورته خوشاله دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د افغانستان په جنوب کې روانو ورښتونو او سیلابونو په څه هم په زیات اندازه خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي، خو دغلته د یو شمیر بزګرانو هیلې هم راژوندې کړې دي. د هلمند ولایت د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکي چې ویره و د سختې وچکالۍ له امله به او یا هم د اوبو د کمښت له امله به دوی خپلې مینې او کورونه پرېږدي، خو اوس یې دا پلان بیرته د یو څه وخت لپاره کنسل کړي دي، ځکه دا خلک وایي چې په سیمه کې اوس هم ورښتونه روان دي او دغه راز د سیمې چک ډمونه یې هم له اوبو ډک سوي دي او هیله لري چې په دې سره به یې په سیمه کې د اوبو سطح را لوړه سي. د هلمند د دوه شمالي ولسوالۍ اوسیدونکي نوزاد او د موسی کلا اوسیدونکي وای
نور ډېر ښه کامیابه بندونه سو او موږ خوشحاله یو او نور هم خواهشات د روز موږ اوبه سږ کال ډېرې ځای اسولې او موږ د داسې وچکلي سره مخ یو چې هغه داسې وچکلي دي چې موږ داسې ځپلي شهریانو چې موږ د شمالي ولسوالۍ به یو میلیون انسان اندي ټول به د مرکزي ولسوالۍ ده خو الحمدلله دغه شک بندو په دغه باندې موږ دغه هیله پیدا سوې چې ان شاء الله نور به موږ دلې پاتې
دا خو نور دې د خدای رحمت وسو د خدای پاک مهرباني ده د افغانستان خلق سره پټول بیا بیا د ټول اسلام سره وسوله د دې موږ په فصل کې نیو پسده کومک تاسو موږ کوته د بارانو ورسو یانو برمی وچسول برمول اصل کړه برمو د اکثر خلک د وچسول مر دی لکه مو توکي په دوب کې کمی دل او شدل مفشن ته وچسول و راپورته لري بیا وچسول نه
ل دې سره سره دغه ولایت بزګران بیا هم له وکمنو طالبانو او نړیوالو مؤسساتو غوښتنه کوي چې پسیمه کې د وبو د کنټرول په مخه چکډمونه ورته جوړ کړي دی وای په غسیمو کې چکډمونه جوړ سوی دي هغه اوس له وبو ډک سوی دي او دی راتلون کې تشهیل لري انجینر عبدالستار بیا وایي چې په نوزاد او مساکلا ولسوالۍ کې جوړ سو چکډمونو شفایل ورکړی دی دی وایي دغه چکډمونو اوس مهال 2.3 لک متره مقابه وبه ذخیره کړی دی چې دا خورا لوړ ظرفیت دی دی وایي په دې سره د یادې ولسوالۍ کاریزونه بور سره آباد سي
نو دا چې موږ پروش کال په جیمه کې شروع کړل تقریبا موږ درې چکډمونه جوړ کړی چې دوا په مساکلا په لنډی نه وی کیږي او یو دانه د نوزاد په آباد کې دی دا خو تقریبا د 2.3 لک متر مکعب اوبو ذخیره کولو توان لري او پر دې پر دغه بغلو باندې تقریبا لس کاریز دی
په هلمند ولایت کې د آباد کال لپاره شاوخوا 300 میلی متر ورښت اړتیاسته خو اوس معلومه نه ده چې په هلمند ولایت کې په څومره اندازه باران سوی دی ځکه موږ هڅه وکړه چې دغه ولایت د کرنې او مالداری د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د شاوخوا 80% خلکو اقتصاد یې په کرهڼه او مالداری پورې تړلی دی
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي
ازادۍ رادیو څلوروي ساعت
د اسرائیل صدر اعظم بیا هم ټینګار کړی چې د غزې ترنګ په جنوبی شهر رفح کې به پوځي عملیات پیل کړي د څرګندونې داسې وخت کیږي چې په جګړه ځپلې غزه کې د اوربند ټینګش پر سر خبرې روانې دي د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې بنیامین نتانیاهو پرون وویل که د اوربند په باب موافقه وشي یا ونشي په رفح شهر کې به د حماس ډلې جګړه ماران لمنځه یوسي د دې موضوع تفصیل واوري
د زغم له غشتونو سره سره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار کړی چې د غزې تړنګ په جنوبی شهر رفح کې به پوځي عملیات پیلېږي دغه شهر ته ګڼو فلسطینیانو له جګړو پناه وړې ده د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې نتانیاهو پرون سیشن به وویل که د اوربند پر موافقه سله وسي یا ونسي اسرائیل به د غزې په جنوبی شهر رفح کې د حماس ډلې جګړه مار نابود کړي دب دسل کې د چې د اسرائیل او حماس ډلې استازي د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند پر موافقه د سلا کېدو لپاره په خبرو بوخت دي دوی د اسرائیلي یرغمل سویو د خلاصون پر لارو چارو او د غزې په معاصره سوي قلمرو کې د فلسطینیانو لپاره د قراري پر ایجاد هم بحث کوي د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون وویل دا نظریه چې اسرائیل دی د خپل ټولو اهدافو لتر لاسه کولو مخکې جګړه ودروي د بحث وړ نه ده د نتانیاهو په وینا اسرائیل رفح شهر ته داخليږي او هلته به د حماس ډلې جګړه مر ختموي چې د اوربند له موافقې سره سره یا له موافقې پرته بشپړه بریا ترلاسه کړي ګڼو سازمانونو او هیوادونو له اسرائیل غوښتنه کړې چې په رفح شهر کې دي پوځي عملیات نه کوي ځکه ممکن پراخه مرګ ژوبله پېښ شي د اسرائیل صدر اعظم دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سیمې ته د خپل تازه سفر په لړ کې چې د دوشنبې په ورځ له سعودي عربستانه پیل سوی په اسرائیل کې هم د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي انتونی بلینکن ویلی چې اسرائیل باید هڅه وکړي غزې ته ړانګې ته بشري مرستې ورسیږي، او د بلینکن په وینا د بحران د کمیدو تر ټولو غوره لاره دا ده چې دواړه لوري د اوربند پر موافقه سلا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د هرات یو شمېر زلزله ځپلي وایي له څو میاشتو وروسته لا هم د مناسبې سرپنا د نشتوالي په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې لا هم سختي ورځې تیروي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د هرات زلزله ځپلي خلک استوګنی ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
هرات کې لمرګونی زلزلې شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې د خپلو کورونو د جوړولو او بیا رغونې لپاره بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ترخی مولان دی ویجاړو شویو کورونو کې ژوند کوي چې شپې او ورځې په سختۍ تیروي. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی عمران وایي چې کور یې تر اوسه نه دی جوړ شوی او ترخی مې لاندې ژوند کوي چې وروسته یې اورښتونو یې ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي.
زه زر افغانۍ نه لرم چې د خپل کور لګښت وکړم. خواشینی ژوند کوو. ورور زموږ ماشومان ناروغه شول. له شل تر دېر زر افغانۍ مو ولګولې. درملنه مو وکړه. کوره وړې شو. ډېرې ستونزې مو وګاللې. له پروسه کال راهیسې چې هر مرسته شوې خلکو لپاره کورونه جوړ شول. دوی ته یو یو لکه او دوه لکه پیسې ورکړې، خو موږ ته په میاشت کې یوه بوجۍ اوړه راوړي، هغه هم د خوړونه.
د زندجان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل چې خپل کور کې چې د زلزلې له امله زیانمن شوی ژوند کوي او له نامعلوم برخلیک سره مخ دی.
خونه مز یک سرپناهی است که
کورونا یواز زاینه چې انسان پکې امن وي. دوی اوس هم ویلي چې لږ د طوفان او تیز باد چې خپل کورونا پرېږدي، خلک ډېرې ستونزې لري. دوی حتی د شپې تېرولو لپاره کوټې او سرپنا ترلاسه کولو لپاره خپل څاروي پلوري. رسنۍ چې څومره مرستې ښایي هغومره مرستې نه دي شوي. دوی ته باید یو کور او سرپنا جوړه شوې وه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبې په ورځ د هرات د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسیدو په اړه په یو راپور کې ویلي چې دغه زلزله ځپلي لا هم سرپنا، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو، څښاک پاکو اوبو او تشنابونو ته اړتیا لري. اوچا وایي چې اوسمهال د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د زلزلې له امله 102 کورنۍ ترخی مولاندې ژوند کوي چې دایمي سرپنا ته اړتیا لري. دغه سازمان زیاته کړي چې یو شمېر کورنۍ د خپلو دایمي سرپناو د جوړولو لپاره مرستو ته اړ دي. د تیر کال د تلې په میاشت کې څو زورورې زلزلې چې تر ټولو قوي یې د ریختر په کچه 6.3 درجې وه، د هرات ولایت زندجان، انجیل او کشک رباط سنګي ولسوالۍ ولرزولې. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ دغه زلزلو د ډیرو مالی زیانونو سربیره 1500 کسان وژلي او شاوخوا 2600 نور ټپیان کړي دي. د اوچا د شمیرو له مخې د هرات زلزلې د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې 215,000 څخه ډیرو وګړو باندې په مستقیم ډول اغیز کړی دی.
په کندهار کې دوکانداران د لوړو مالیو شکایت لري. دوی وایي اوس له دوکاندارانو څخه د جواز، صفایي او لوحو مالیه هم اخیستل کیږي چې د دوی په وینا د کاروبار د کموالي له امله د درنو مالیو ورکولو توان نه لري. د دې موضوع تفصیل واوري.
د کندهار ښار اوسیدونکی زبیح الله چې د اشپزي دوکان لري وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو نومونو مالیات ورڅخه اخلي چې د ورکولو توان نه لري. د ته په خبره کاروبارونه ولاړ دی او هټیوال د پخوا په ډول ګټه وټنه لري، نو ځکه خو د حکومت لخوا وځ سبي بلابل ډول مالیات نسی ورکولای.
لو هم ځکه است کړله جای زر افغانی مالیه پر هغه د ټیکس دی مالیه ده 15 متر و دی ورش پر متر 5 زر افغانی دی. د سن بورډ بولی دا یو پیپ چې پر درګزی ولاړ دی. وی بولی له هغه کښنی له هغه ده دغه 15 سو افغانی تعویل کړی او جواز د می ونیم سو افغانی تعویل کړی دی. او د صفایي د لدروس نجرا کړی هغه دغه یوړل مجر اورو صفایي درکو دا هم تعویل کړي. نو دغه ډیر مالیات او ټیټ اقتصاد او د کاروبار چې نسته، ځکه چې زما بیخي په وس کې نه و چې زه دونه پیسې تحویل کړم او ډېرې پیسې کېږي.
د کندهار یو شمېر نور اوسېدونکي هم له لوړو مالیاتو شکایت کوي او وایي د طالبانو حکومت باید په مالیاتي برخه کې له هټیوالو او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمښ او تخفیف څخه کار واخلي، ځکه د دوی په خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي. د دوی په خبره زیات مالیات د توکو پر بیو هم تاثیر لري چې خلک یې د رانیولو توان نه لري.
زما نوم عبدالهادي د کندهار ښار اوسېدونکی. که چیرې دغو نه مالیې لوړې، که چیرې څوک غوړې رانیسي یا وړه رانیسي یا همداسې ضروري مواد د کور دپاره رانیسي، اتمن دوکاندار مجبوره دی چې د مالیې په خاطر باندې د چې کوم حساب د ښاروالۍ د خوا څخه پرده باندې اچول سوی دی، په هغه خاطر باندې د خپل حساب برابر کړي، که نه یې تاوان ورته کوي، نو په همدې خاطر باندې دې ته باید توجه وسي.
دا مالیات چې ډېر لوړ مالیات دا باید یا ډېر کم سي او یا ګسره معاف سي، ځکه چې موږ ولس چې دی غریب ولس مو دی، دونه وسطو طاقت دی نه لري چې مالیات په ورکې کلیړي والا دی که دکاندار دی که موږ ځینې تجاران دي، نو زور یا مثال مشکل و د عامو خلکو ته پیدا کېږي چې هغه بیا کارونه نشته، کاروبار ولاړ دی، د ډېر حده پورې ولاړ دی.
د معلوماتو له مخې په هیواد کې اوس مهال اته ډوله مالیات لکه د جواز اخیستلو او تمدید کولو مالیات، د ښاروالۍ صفایي مالیات، پر فروشاتو 2% مالیات، پر عوایدو مالیات 40% کېږي، د کاریګرو د معاشاتو مالیات د 2-3%، د ځای د کرایې مالیات د 1500 څخه د لوړ خرید مالیه، او په درو کلونو کې د بررسۍ مالیات د دوکاندارانو، سوداګرو، صنعتکارانو او نورو کاروباریانو څخه اخیستل کېږي. د اقتصادي چارو کارپو نعمت الله نعمت وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او په اوسنیو مالیاتو کې کاروبارونه نور هم شاته ځي او د هیواد اقتصاد د سقوط سره مخ کوي.
حل لار هم دا ده چې د مالیاتو ډول ته تغییر ورکول سي او په دې اړه باندې موږ څو واري حتی موږ خپله په دې اړه باندې د مشرتابه مقام ته او ټولو چارواکو تر کوچنیو تر لویو پورې دا غږ بدرګه کړی دی او رسولی مې دی چې د دې حل لاره دا ده چې په قوانین او د خصوصي سکتور دپاره یو ځانګړې پالیسي جوړه سي تر څو موږ وکولای سو یو اقتصادي ثبات رامنځته کړو د همدې لارې څخه.
د کندهار ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک د مالیاتو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت پر خلکو او دوکاندارانو د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته وهڅوي تر څو د عوایدو د زیاتوالي سبب وګرځي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. د ازادي راډیو ټولو خوږو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته د چنن د کارګرانو نړیواله ورځ ده. زه د همدې ورځې په مناسبت تاسو ټولو قدرمنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته همدارنګه کارګرانو ته د همدې ورځې مبارکي وایم. خدای جل جلاله دې وکړي چې نور زموږ په وطن کې دغه بیکاري بیروزګاري نوره پای ته ورسیږي او ځوانانو بیکار خلکو ته کار پیدا شي تر څو مو هغه مسافر ورونه چې په نورو هیوادونو کې د بهر هیوادو کې د خارج کې د راس خپل کورونو ته ولایت ته ولسوالۍ ته تر سودیم د همدغه شیرین جانان وطن په مینه باندې ځانونه مالک او بل تر ټولو مهمه خبره هم دا ده چې دولت باید ځوانانو ته بیکاره خلکو ته د کار زمینه باید برابره کړي تر څو زموږ هیوادوال نور د بهر د مزدوري څخه راوګرځي او په خپل هیواد کې کار وکړي. که دلته ستړي سي کار څه وکړي دغه خو یې خپل وطن د خپل سیمه ده، نو دا به خپل وطن ته کار کړی او که چیرې په پردي وطن کې د ستړي سي دا به پردو خارجانو ته تکلیف او زیار کشلی. نو هیله مو دا ده چې ټول کارګر خپل کارو باندې خپل وظیفو باندې ښه په ایمانداري ښه په وطنداري باندې ښه په صحیح شکل خپل وظیفې او خپل کارونه مخته یوسي. نو دا مو یو پیغام ده، یو نظر ده، یو وړاندیز ده. هیله ده چې زما پیغام خپور.
ازادي راډیو محترمو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ نه در سره په اړیکه کې یم. چې د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ کوبند په ساحه کې یو بند له ډېره وخته راست رسمي سوی ده او کار نه ده پر شروع، او ډېره ساحه هم تر لاندې ده، درې څلور ولسوالۍ تر لاندې دي، او دغه د کوبند ساحې خلک هم ډېر لوېدلي دي. دغه د مو خبره تر مسؤلینو کسانو ورسیږي ډیره بخوي او د ټول مسلمانانو هم نفع پکې ده که چیرې دغه بند وتړل سي او همکاري وسي تاسې لخوا خبره ورسیږي او هغه یې وتړي نو ډیر اجر به وي. الله پاک مو وساته الله مو جوړ لر.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس 4:30 دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. نړیوال بانک په افغانستان کې له اقتصادي بحران سره د مقابلې او د خلکو د اقتصادي ملاتړ لپاره افغانستان ته 3.8 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. دغه بانک پرون سه شنبه وویل چې دا پیسې به د افغانستان د بیا رغونې د بسپنې صندوق او د نړیوالې پراختیا ټولنې په وسیله ولګول شي. وې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 4.5 درجې و نن ماسپښین 3:03 د کابل په ګډون د افغانستان یو شمېر سیمو کې احساس شوه. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي افغانستان ته په یوه الوتکه کې 2 نوي ټنه دارو درمل رسېدلي دي. د ادارې پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه درمل به د ماشومانو په ګډون څه باندې 6.5 لک هغو افغانانو ته ورکړل شي چې په تداوي کېدونکو ناروغیو باندې اخته دي. په پاکستان کې 13 اپریل میاشت 143 کسان د ورښتونو توپانونو او تالندو له کبله مړه شوي دي. د فرانس پرېس خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې وایند زهیر احمد بابر ویلي چې 13 میاشت په پاکستان کې د ورښتونو کچه بي ساري و. د ترکیه د کورنیو چارو وزارت وایي 143 له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په تور نیولې دي. او د امریکا د بندرونو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې نن چهارشنبه اسرائیل ته تللی او د دغه هیواد مشرانو ته ویلي چې په غزه کې د اور بند وخت دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې به واوري چې د نړیوال بانک سیړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګران ته 1 میلیارډ ډالر زیان اړولی دی. په یو بل راپور کې به واوري چې د ښیښې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر سوی دی.
لزیارت چې کله اورې بل سي نو نور شهرونو خصوصا کوټل د دې قاچاق کېږي او د نشي توکو ځای او بین الاقوامي منډي دي هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي.
دا چې د گاونډي توپ ارزښت په کتو سره خپل معتادین څومره د دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو گاونډیان لڅ ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد گاونډي پر وړاندې د روغو گاونډیانو مسولیتونه څه دي، په دې اړه مول دیني عالم احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده.
معتادین خپلو گاونډیانو همسایګانو ترمنځ ډیر بے باور او بے اعتماد خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان د نساتی.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
رورا بکس دلته پر دغه پټی کې ده او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې
سشې ما تلاشي کې څوک به تلاشي کوي؟
ولې دومره ورختای؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د خپلې تازه څیړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر ټولو ډیر زیان بزګرو ته رسېدلی دی. د دې بانک په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کول د دې سبب سوي چې بزګران تر 1 میلیارډ ډالرو ډیرو کلنیو عوایدو څخه بې برخې شي. خو کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ډیره ګټه د نشئی موادو د قاچاقونکو جیبونو ته ځي او بزګرو ته چندان ګټه نه رسیږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت د څیړنې په تازه راپور کې ویلي چې سکال به د تیر کال برعکس د افغانستان اقتصادي وده له ستونزو سره مخ وي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو د نورو عواملو ترڅنګ د کوکنارو د کښت منع کول او همدارنګه بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول یې یو لوی لامل بلل شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغېز کړی او په وروستیو دوو کالو کې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت منع کولو بزګران تر یو میلیارد ډالر ډیرو کلنیو عایدو څخه بې برخې کړي دي. د نړیوال بانک د راپور په دوام کې راغلي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوی چې بزګران په کال کې له 1.3 میلیارد ډالرو عاید څخه بې برخې شي او دا عاید د افغانستان د ناخالصو عوایدو 8% کیږي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له 95% کموالي سره د زراعت په برخه کې 3.5 لک کاري فرصتونه هم له لاسه وتلي دي. بزګرانو هم له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال شکایت کړی چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا لژمنو سره سره له دوو کالو راهیسې چې د کوکنارو کښت منع شوی له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی دا مانی چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره بزګران له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. خدای د نړیوال بانک دا ادعا ردوي چې افغان بزګرو په خوا د کوکنارو د کښت له لارې په کال کې تر 1 میلیارد ډالرو ډیر عاید درلود. د طالبانو حکومت په دریم پرله پسې کال کې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مهمیت وایي چې په تیر یو کال کې د دوی نظامیانو 10,000 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. په دې لړ کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی په نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه کولو له امله انتقاد کوي.
که څه هم ژمنه یې وکړئ چې موږ همکاري کوو، عمل بعد مرغه هیڅ همکاري نه ده سوې. خو د افغانستان د اسلامي امارت چې څه په واس کې وه، د بودیجې ډېره برخه او آن دا چې د قانونه د لارې لاسته راغلي څه اندازه پیسې د محتاجینو د درملنې دپاره ولګولې او دغه ډول یې د دې دپاره ولګولې چې له دې شمې پدیدې سره جدي مبارزه وسي.
د طالبانو حکومت داسې مهال نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ نه کولو ته ګوته نیسي چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون جاپان او اروپایي ټولنې له 2022 میلادي کال راهیسې په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړې دي. ملګری ملتونه وایي چې د مرستو د لا مؤثریت لپاره د دې مرستو ډیره برخه د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې لګول کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د نړیوال بانک څېړنې ښیي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګرو ته 1 میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا اخر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ راک د چې په دغه مکه تک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمون غ پوچ کړو اقونه دمون غ خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک دریا کوشنانی دا دریا سره د نروزنی لامل یختن وغلو مرس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کشت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د پاکستان بلوچستان ایالت اوسیدونکو وایي چې د دې ایالت په ځینو غرونو او دښتونو کې د عمان بوټي ریبل ډیر سوي او د دې بوټي ډیره برخه د نشئی موادو جوړولو لپاره افغانستان ته کاچاکیږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې مدني فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې له دوو کالو راهیسې د دې ایالت د زیارت نومې سیمې په دښتونو او غرونو کې د عمان بوټي ریبل دوام لري او سخت کال یې بیه څو برابره ډیره سوې ده. دوی وایي لڅ وخت راهیسه چې خلکو د عمان بوټی ریبلو ته مخه کړي، په ورته وخت کې په ځوانانو کې د ښیښې احتیاط هم ډیر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار عبدالنافی همت په راپور کې واورو.
زیارت د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې تللې یوه سیمه ده. دا سیمه تر 1,00,000 هکټاره ډیر داسې ځنګلونه لري چې په عمان بوټو پوښلي دي. اوس د زیارت د سیمې خلکو د عمان غرنیو بوټو ریبلو ته مخه کړې او دا بوټي د پیسو په بدل کې د نشې موادو پر قاچاقونکو پلوري. د زیارت د سیمې یوه خبریال او لیکوال غیاث کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د عمان د بوټو ریبل په 2023 میلادي کال کې پیل شوي او اوس ډیر ځوانان د دې بوټو په ریبلو بوخت دي.
له زیارت چې کله اوریبل سي نو نورو ښارونو خصوصا کویټ له د دې قاچاق کېږي. خپل مخصوص ټیکداران دي او د نشې توکو ځای او بین الاقوامي منډۍ دي، هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي. په دې باندې حکومت خو پابندي لګولې ده، خو داسې معلومېږي لکه حکومت چې پخپله سنجیده نه دی، ولې چې د ځنګلات خپله محکمه ده دلته. ما تر اوسه نه دي لیدلي چې یو سړی نیول سوی وي یا د هغه ته سزا یا جرمانه ورکول سوي وي.
ښاغلی کاکړ وایي چې مخکې د یو مان عمان بوټي به 3,000 پاکستاني کلداري وه، خو سږ کال یې به 2,000 کلدارو ته رسېدلې ده. عمان یو غرنی بوټی دی. د لومړي ځل لپاره په 2016 میلادي کال کې په فراه او غور ولایتونو کې د نشې موادو قاچاقونکو ځوانان وهڅول چې دا بوټی په غرونو او دښتونو کې وریبي او پر دوی وپلوري. د یادولو وړ ده چې دا هغه بوټی دی چې د شیشې په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د زیارت سیمې یو اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل چې د نشې موادو قاچاقونکي د عمان بوټي د رانیولو تر څنګ د دوی سیمې ته شیشه هم راوړي چې په دې ډول یې ډېر ځوانان بوتات کړي دي.
دا زی پروسس کوي بیا د کل عبدالله پر سایډ افغانستان له زیاته د میت سیکم د هغه جوړېږي. دا ډېر الارمین خبره ده. نو د غیوزم زیات سوی ده، روز موږ روز پر روز وینو د نشې د غزې سوی ده، په خاص کر په ځوانانو کې. دا یو لوی د اندېښنې وړ خبره ده. کټای وسم شروع ده، یو اسانه لیاره د خلکو لپاره. ګورنمنت خاص انټرست نه کې اخري دغه د بندیدو لپاره.
د ملګری ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان په وروستي وختونو کې په سیمه کې د شیشې پولیس جوړونکو هیواد اوښتي چې د دې شیشې ډیره برخه د عمان بوټي په مرسته جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان تازه ویلي چې د دوی نظامیانو ډیر کیمیاوي نشې مواد په تیر بیا هغه عمان بوټي نیولي چې د شیشې جوړولو لپاره له د باندې څخه افغانستان ته راوړل شوي وه.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د شیشې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر سوی دی.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه میلاو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتا دیږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 25 مترو او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1,200 منځنۍ څپو باندې واوري. په افغانستان کې ورځ په ورځ د معتادینو ډیرې دو ته په کتو سره ډیری افغانان له معتادو ګاونډیانو څخه دا شکایت کوي چې د دوی له کورونو څخه غلاوي کوي او اولادونه یې په نشو اخته کوي. له همدې امله د ګاونډیتوب حقونه تر پښو لاندې کوي او له معتاد ګاونډي سره اړیکې پرې کوي. خو دیني عالمان بیا له معتادو ګاونډیانو سره پر ښه چلند ټینګار کوي. دوی وایي چې باید تر روغو خلکو له معتاد ګاونډي سره ښه چلند وشي. دا چې د ګاونډیتوب ارزښت ته په کتو سره خپل معتادین څومره دا دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو ګاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد ګاونډي پر وړاندې د روغو ګاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده. حنفي په پیل کې د اسلام له نظره د ګاونډیتوب پر ارزښت خبرې کوي.
ګاونډی درې قسمه دی او هر یو بیلابیل حقوق لري. لومړی ګاونډی درې حق لري او په هغه کې درې صفات موجود دي چې یو اسلام، دویم خپلولي او دریم ګاونډ. دا ګاونډی درې حق لري. د اسلام حق به هم ادا کوو، په دې معنی باندې چې کم شے چھے دے اسلام پا دین کی حرام نارواوی او زمان دا گاونڈی تا پا ہے کار باندے تکلیف او ضرر رسی گی حقا بنکو دویم حق دا خپل ولی دے ستا گاونڈای چوک دے ورور تر ماما کاکا خپلوان وغیرہ دا خپل ولی حق ادا کا او دریم حق دا گاونڈی توپ دا گاونڈی توپ دیر حقوق دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وائی حق کامل مومن نہ دے چھے دے پا مڑا خیٹا ویدی کی گی او ہمسایہ و گاونڈائی وگے وی کہ او چوک دیر عابد ہم وی ہو گاونڈیان ترینا پا امن کے نوی نو اللہ ردا غسی خلق و عبادت ہم نہ قبل وی
دے گاونڈی توب ارزخت پا کتو سر معتادین سمر دا دینی اصول عملی کول ایسی
دا چھے زمان پا گاونڈ کے معتادین دی او دے الحمدللہ مسلمانان دی خو پتا غا یو ناوالا او بد عمل باندے مبتلا دی پتے کہ ہے شک نشتا رچے خپل حیثیت ام اللہ سور کبھی او خپل اخلاق ام اللہ سور کبھی حتی خپل دین ام اللہ سور کبھی نشی کولے چے تو خپل پا دین باندے عمل وکی نو لگاونڈی سے رب چنگ دی آغا دا گاون حقوق مخ کیوسی چے اسلام یہ دا ارزخ قائل دے ہیچ کل ہم معتادین نشی کولے چے ہوگوی دا گاونڈیان حقوق ادا کی ہم دا اعتیاد دوی لدینا وستلی دی چھے دی 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 گاونڈی حقوق ادا کی
دا معتادین سر دا ہوگی گاونڈیان معمولا لچڑا والسنونز سر مخوی
معتادین خپلو گاونڈیانو همسایگان ترمنس دیر بے باورا او بے اعتماد خلق دی ہمیشہ لدوی چھے خلق کرکا کوی زان دینا ساتی او ہمیشہ دیتا متوجیوی چھے دا انسان خیر خود دن امونگ تا نرا رسی گی چھے اس کم ضرر را و نرا سوی ہمیشہ معتادین تر نظارت و نظر لاندے ساتی ذکر چھے کدوی دغه معتادین تر نظارت لاندې ونه ساتي او خپل اولادونه خپل مالونه له هغوی نه محفوظ نکړي نو په دې کې هیڅ شک نشته راشي دغه معتادینو څخه به دوی اولادونه او د دوی مالونه هیڅکله محفوظ پاتې نشي نو په طبیعي شکل باندې دې په ټولنه کې اوس داسې څوک دی چې هغه ډېری خلک حتی د انسانانو په جمع کې نه حسابوي باور وکړي دا هغه خلک دي چې دوی په ژوند مړه دي د دوی په ژوند د دې مېرمنې کونډې دي د دوی په ژوند د اولادونو یتیمان دي او دوی هر قسم گناهونو جرایمو بدیو بداخلاقیو ته لاس ور اچوي نو په همدغه اساس باندې د دې موجودیت یو ستونزه را په حقیقت کې کله چې د دې موجودیت یو ستونزه ده نو طبیعي ده چې خلک هم دا ستونزه او دا مشکل محسوسوي او هغوی همیشه په ډار او په ترس کې داسې خلکونه ځکه دا داسې خلک دي نه یوازې کورونو حتی جوماتونه هم له داسې خلکونه محفوظ او په امن کې نه دي
دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو او کلیو کې پریمانه معتادین د خلکو په گاونډ کې ژوند کوي د دوی ستونزو ته په کتو سره عام خلک د دوی پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري
لمړی مسولیت زمونږ دا دی چې مونږ له دوی سره حسن سلوک وکړو تر څو دوی د خپلې لارې بهتر وګرځي دوی به توصیه کړو دوی ته خبرې وکړو د مسلمان په حیث باندې ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې بهترین مسلمان هغه دی چې هغه نورو خلکو ته خیر او فایده ورسوي نو زمونږ د خلکو تر ټولو لوی خیر او فایده به دغه معتادینو ته دا وي چې د دوی مخنیوی وکړي او دوی سمې لارې ته دعوت کړي او هغه خلک چې په دوی باندې نشئی توکي پلوري د هغوی مخنیوی وکړو که څوک دا کار کوي نو باید د منطقي خلک د منطقي عالم د مسجد امام دا ټول خلک باید هغه چا پسې لاړ شي چې هغوی نشئی توکي پلوري که زمونږ استاسو زور پرې ونه رسېږي باید د سیمې پولیسو ته په لاس کړو تر څو چې هغوی د دې مخه ونیسي مشخصا له دغه څوک چې معتاد دی خپله ورسره مرسته او کومک وکړو چې دی له دغه کار نه لاس واخلي خاص د معتادینو لپاره شفخانې جوړې شوي دي د کابل په بېلابېلو سیمو کې په افغانستان کې مختلفو ولایاتو کې جوړې شوي دي تر څو دوی هلته معرفي کړو تر څو دوی له دغه ناوړه او مهلک مرض څخه بیرته صحت پیدا کړي
څه کول پکار دي تر څو مو په گاونډ کې خلک معتاد نشي
پدې کې لومړی زمونږ دینی علما رول لري دی باید د خپل منابع رول لري خلکو ته د مخدرات توکو په اضرارو باندې په شرعي لحاظ بحث وکړي دا یو موضوع موږ په سیمه کې الحمدلله مخلص او متخصص ډاکټران لرو هغوی باید خلکو ته د دې معلومات ورکړي چې مخدرات توکي څومره خطرناک دي څومره مضر دي د خلکو ژوند څومره تباه کوي چې بیر مشاهده یې هم وینو د دې تر څنګ زمونږ مشران والدین دوی باید همیشه خپل اولادونه تر کنټرول لاندې وساتي ځکه ماحول او محیط د معتادینو تر کنټرول لاندې تقریبا تر دې تر څنګه خپل اولادونه باید د هغه خلکو له ملګرتیا نه هم وساتو چې هغوی معتاد دي. په هره برخه د نشهیي توکو چې معتاد وي توصیه کو چې له هغوی سره ناسته ولاړه ونه کړي، او د دې ترڅنګ په مکاتبو کې، په لیسو کې، په پوهنتونونو کې محترم استادان دا مسؤلیت لري، ځکه ډېری نوي ځوانان سګرټو څخه استفاده کوي، نسوارو څخه استفاده کوي، په تدریجي شکل باندې د مخکې ځي، بلاخر شراب، پوډر او هیروین او افیون او شیشه دلته لاسرسی پیدا کوي. باید د دې ترڅنګ دغه منکراتو هم باید راوګرځوي، توصیه ورته وکړي. د منطقې خلکو ترڅنګ چارواکي هم په دې کې ډېر زیات مسؤلیت لري.
په مرکه کې مو واورېدل چې دیني عالمان وایي باید له معتاد ګاونډي سره ښه چلند وسي.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروري دی؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
عامه پوهاوی مونږ کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرارو په اکله خبرې وکړو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرارو په اکله خبرې وکړو. دا هم مونږ عامه پوهاوی ولې شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مونږ کولای شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساعتامي وزارت تر څنګ نور زیربت ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدره توکو وزارت، اطلاعات و فرهنګ، د ټولو په دې برخه کې رول لري چې زمونږ همکاران دا مسؤلیت لري چې وقایوي او تدابیر په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطحه کې، د مکاتبو په سطحه کې، د مدني فعالینو په سطحه کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د اضرار په حقه د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه حقینو سره عامه پوهاوی کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کوي، دا چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کوي، د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکوي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت ډېر خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره تشریح کړي دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعې منځونو کې ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په اضرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د ساعت عامې وزارت له طریقه یا د نشه یي توکو د وزارت د مبارزې پرسنل له طریقه مسلکي شي، هغوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي. هغه نه وروسته دغه نوی نسل، یعنی دغه د مکاتب شاگردان چې څومره د مخدره موادو د اضرار په اړه پوه شي مفیدیت به ډېر زیات وي.
آیا پوهېدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل هوایي ډګر ته تللی او یوه بهرني هیواد ته د تلو نیت لري. کله چې هلته په ترمینل کې د تلاشۍ ځای ته رسیږي نو سخت وارخطا کیږي، رنګ یې زیړ اوړي او پرلپسې پر خپله خېټه لاس تېروي. کله چې پولیس له هغه څخه د وارخطایي دلیل پوښتي نو اجمل نور هم وارخطا کیږي. دا چې اجمل ولې وارخطا دی او ولې پر خېټه لاس تېروي دا به په ډرامه کې واورو.
اجمل جانا رازه رازه، خدای دې راواله.
خدای مې دې خدر ولی. جبار خان څنګه یې؟ السلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستړی مو شي؟ جوړ په خیر. خیریت دی؟ رازه دغلته په دې چوکۍ کینه.
سمه ده، کینه. ما
دا ډیر وخت نه معلومې دي، دومره وخت وروسته دی څنګه زه په یاد شوم؟
متل دی وایي لاس چې مات شي غاړې ته ځي. زه هم بې خرڅه شوم، ځکه تا ته راغلم، کارم نشته. ما ویل که یو 5000 افغانۍ پور راکړي.
یار اجمل جانه، 5000 خو ولا کرا سره وي.
په دا دومره لوی مغازه کې 5000 افغانۍ نه لري؟
پیسې خو لرم اجمل جانه، مگر نقد نه لرم، په کاروبار باندې دي. چینایان یو متل لري وایي ما ته ماهیان مه راکوه، د ماهیانو د نیولو چل را وښیه، زه به هم تا ته د پور پر ځای د پیسو ګټلو چل در وښیم.
الا ژر شه راته ووایه چې څه وکړم.
تذکره او پاسپورت لرې او که نه؟
هو لرم یې.
بس چې لرې، سبا زما مغازې ته له تذکرې عکسونو او پاسپورت سره راشه چې ویزه درته واخلم.
سمه ده، خو دا دې راته ونه ویل چې څنګه کار دی.
هغه به وروسته درته ووایم، اول به ویزه درته واخلم. زوره وره خارج ته دې بیایم، هم چکر دی او هم پیسې.
ګوره دا یو راز دی، پام کوه چې چاته ونه وایي، په کور کې هم چاته مه وایه. باید یوازې زه او ته سره خبر وسو او بس.
سمه ده سمه ده، بېغمه اوسه، نه وایم. جباره په دې هوایي میدان کې څومره ګڼه ګوڼه ده؟ دا ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي؟
نه، ټول خارج ته نه ځي، ځینې خلک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم ځي.
دا مسافر څه شته په لین کې ولاړ دي؟
دلته مسافر تلاشي کیږي، سانادي ونیسه، ډېره سخته تلاشي ده.
څه وایې؟ سخته تلاشي ده؟ نو دا به څنګه شي؟
په خېټه باندې ډېر لاس مه وهه، بیا پولیس پوهېږي چې ستا په خېټه کې خامخا څه خبره ده، په بلا به مو اخته کړي. سمخیشه چې د تلاشین اوبه ترې راورسید.
وروره، بکس دلته پر دغه پټۍ کې ده، او خپله هلته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې.
څه شی؟ ما تلاشي کې؟ څوک مې تلاشي کوي؟
ولې دومره وارخطایې؟ درته ومې ویل چې هغه سړی ته ورشه چې تلاشي دې کې.
ښایستې، څه خبره ده؟
دې سړی ته وایم هلته ورشه چې تلاشي دې کې، خدای هېڅ په خبره نه پوهېږي.
ځوانه دلته راشه چې زه دې تلاشي کوم.
سمه ده، دغه درځم.
ولې دومره ورختای؟
بس اسې قومندان صاحب.
نو یاره، په خېټه چې لاس تېرې نو خامخا څه خبره شته. ته ودرېږه، هره خبره چې وه اوس به معلومه شي. دا ماشینې معلوموي، سربېره نس خو دې څه کوې چې په خېټه کې دې نه کلمې به دې هم ښکاره شي.
زما په نس کې خو هیروین دي، او دا ماشینې را باسي، نو ښه به دا چې پولیس ته رښتیا ووایه، کېدای شي چې خوشې مې شي.
ځوانه، په څه چورتونو کې ډوب شوې؟
قومندان صاحب، چې رښتیا درته ووایم، ما ته خو به څه نه وایې. بیا
ووایه څه خبره ده.
اصلي خبره دا ده چې
سمه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
زما په ګېډه کې یو چا هیروین اچولې دي، ما تر اوسه دا کار نه و کړی. یو ملګری مې خطا ایستلم.
نو ملګری دې چیرې دی؟
زما شاته درېیم نفر دی، او جبار نومېږي.
وروڼو، په تاسو کې جبار څوک شته؟
جبار زه یم قومندان صاحب.
ته دلته راشه. اسلامه.
بلې قومندان صاحب.
دې دوه نفرو په خپلو ګېډو کې هیروین پټ کړي دي، د دوی لاسونه ور وتړه او د تحقیق کوټې ته بوزه، زه هم درځم.
سمه ده قومندان صاحب.
دا ځای د راډیو اترونو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو الله ملسه.
د زهرو کاروان.
روح کلوائی آئینا زڑ گیا.